سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستویم پیل په مهمو خبرونو باندې کوو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د 1983 د بندیزونو د لړۍ په چوکاټ کې د افغانستان د بندیزونو د څارنې د ټیم د ماموریت د تمدید څخه هرکلی کړی دی. ښاغلي فائق په خپله ایکس پاڼه باندې په یو بیان کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د دغه ماموریت تمدید ښکاره کوي چې افغانستان نه دی هیر شوی. د هغه په خبره له ترهګرۍ سره د مبارزې تعهد باید عملي شي او همدارنګه د ښځو حقونه باید بیرته تأمین شي. امنیت شورا پرون پر افغان طالبانو بندیزونه تمدید کړي دي. دغه شورا هغه د ټیم ماموریت ته د تمدید ماموریت ته مثبت رایه ورکړي چې د افغانستان د بندیزونو په اړه باندې څارنه کوي. دغه بندیزونه د امنیت شورا د 2019 کال د جون د 1983 پریکړې لیک په اساس باندې ادامه لري. د پاساس له طالبانو سره تړلي خلک ډلې شرکتونه او بنسټونه د افغانستان د شتمنیو له کنګلتیا سفري بندیزونو او د وسلو د ګرځولو له ممنوعیت سره مخ دي. خو د طالبانو جکپوري ویان ذبیح الله مجاهد د دغه ماموریت د تمدید په اړه باندې په غبرګون کې ویلي دي چې ټول بندیزونه ناکامه دي او باید په دغسې تګلارو باندې بیا کتنه وشي او د مثبت او رغنده تعامل لپاره زمینه برابره شي. له ازادي رادیو خبرو ته غواګست څه باندې یو نیم سل افغان هنرمندان او موسیقي غږونکو د پیښور لستري محکمې له پاکستانه د دوی د ایستلو د مخنیوي غوښتنه کړې. دغه هنرمندانو د پنځمې پر ورځ په محکمه کې استدلال کړی چې په افغانستان کې موسیقي منع ده او که دوی افغانستان ته ستانه کړی شي ژوند به له خطر سره مخ شي. له ازادي رادیو خبرو ته غواګست د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې مرستیو بارانونه په افغانستان او د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د وچکالیو د مخنیوي لامل ګرځېدلی خو بیا هم په افغانستان کې وچکالي په د خبرداري په کچه کې پاتې ده. اوچا د سی ډي آی یا د وچکالیو د شاخصونو په اساس باندې ویلي دي چې په ځینو سیمو کې د وچکالۍ اندازه راکمه کړې ده. په وروستیو کې په افغانستان کې په ګڼو سیمو کې سخت ورښتونه شوي دي چې د وچکالیو د کمیدو د راپورونو تر څنګ یې ګڼو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه هم رسولي دي. په ورزشي خبرونو کې اوري چې نن د کرکټ په نړیوال جام کې زیمبابوې وتوانېدله چې د 23 منډو په توپیر آسترالیا ته ماته ورکړي. زیمبابوې 120 منډې هدف ورکړې وو او آسترالیا په 146 منډو باندې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. بله لوبه چې اوس روانه ده کاناډا او امارات سره مخ دي. کاناډا 125 منډې کړي دي. امارات تازه بیرته د دغې لوبې د ځواب لپاره خپل لوبغاړي میدان ته کته کړي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه سلطان محمد سروریم او د آزادی په چپو کې د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږم. د چهارشنبه په ورځ کابل کې د عزیزي د پانګونې ګروپ او د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا د دولتي شرکت ترمنځ د 1550 میگاواټو د برېښنا د تولید قراردادونه لاسلیک شول. دغه هوکړې په داسې حال کې لاسلیک شوې چې افغانستان اوس مهال د خپلې اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي. ویل کېږي چې که دغه کچه برېښنا افغانستان کې دننه تولید شي نو دغه هیواد به وارداتي برېښنا ته اړ پاتې نشي. د ازادۍ په سپو کې د خبرونه کې په اقتصادي، صنعتي او اجتماعي برخو کې د دغو پروژو د اهمیت په اړه د ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د اتاقونو پخوانی لوی رئیس ازرق شافیزی، اقتصادي کارپو او د پوهنتون استاد ډاکټر مزمل شینواری او د بندونو د جوړونې متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم سره غږېدلی یو. په دو پینزو پروژو کې تر ټولو لوی بغلان کې ده چې د ډبرو سکرو څخه به 350 میگاواټ برېښنا تولید کړي. د معدنو کارپو ډاکټر نعیم وردک به هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې په تلیفون را سره وصل شي. لومړی حافظي صاحب سره مرکه ورو. حافظي صاحب ډېره ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی دی. حافظي صاحب پرون په کابل کې د سلګونو میگاواټو د برېښنا د تولید قراردادونه لاسلیک شول د برېښنا د شرکت او د عزیزي ګروپ ترمنځ. له اقتصادي اړخه دغه قراردادونه څومره اهمیت لري ستاسو په نظر؟
برېښنا خو د اقتصادي ودې بنسټ دی. کله چې برېښنا شتون نه لري مدر ژوند امکان نه لري، نه کمپیوټر چلیږي، نه ټکنالوژي شیان چلیږي، نه کارخانې حرکت کوي او نه هم خدمات. مثلا که چېرې تاسو هوټل جوړ کړئ خو بیا په شمه په دې وخت نه کېږي. نو په دې خاطر باندې برېښنا ډېر اړین دی او متاسفانه افغانستان په دې تېر سل کاله کې چې د برېښنا په افغانستان کې راغلی دي تر اوسه پورې موږ دې ته بریالي شوي نه یو چې د 300 میگاوات څخه زیات تولید وکړو. او دا چې 850 میگاوات په راتلونکي دوه کال کې دا ژمنه شوې دي چې دا ترسره شي، او بیا په اوږد مهال کې تقریبا په 15-16 کاله نور کې دا 10,000 میگاوات برېښنا تولید شي په افغانستان کې. دا ډېر ستر تاریخي کار دی چې د افغانستان اقتصاد د ودې لپاره ډېر اهمیت لري، د معادنو د استخراج لپاره، د کارخانو چلولو لپاره، د خدماتو او په عین زمان کې د کرنیز میخانیکي او میکانیزه بنسټونو لپاره د ډېر ضروري مسله ده.
حافظ صاحب، که چیرې افغانستان د انرژي له پلوه خودکفاسي، نو آیا یو صنعتي هیواد بشي په نږدې یا اوږدې راتلونکي موده کې؟
موږ زموږ څېړنې دا دي چې په اول مرحله کې 2,500 میگاوات برېښنا چې ولرو، اوسنۍ ظرفیتونه د صنعتي د افغانستان په بشپړه توګه کار کوي او ټول کورونو ته برېښنا رسیږي د تنویر او تسخین لپاره. اما د لا ودې لپاره موږ حداقل 15,000 میگاوات برېښنا ته په بشپړه توګه 11,000 میگاوات برق ته ضرورت لرو، یعنی په اوږد مهال کې یا په منځ مهال کې. او که چیرې موږ دلته ډېر تولید ولرو، ارزان تولید ولرو، په منطقه کې ډېر خریداران شته، مثلا پاکستان 15-16,000 میگاوات برق کمبود لري او منابع هم ورته ارزان منابع نه لري. نو په دې خاطر باندې برېښنا په خپله یو ستر اقتصادي عاید ترلاسه کولی شو د برېښنا له لارې. او زموږ داخلي ضرورت اوس خو 600 میگاوات برق موږ د بهر څخه واردوو، او کله نا کله هغوی چې خپل داخلي ضرورتونه ولري هغوی بیا ساکت وهي او موږ ته برېښنا نه صادرېږي او ځان ته یې خوندي ساتي. نو په دې او دا په خپله د افغانستان د اقتصادي استقلال لپاره ډېره ګټوره ده، ځکه چې اوس مناسبات د منځنۍ اشیا هېوادونو سره خدای ما کړه ترنګلي شي یا نور هېوادو سره، هغوی کولی شي چې برېښنا بانک په موږ باندې او بیا ټول فابریکې په تب درېږي. اوس مهال زموږ فابریکې د درې شفت پر ځای یو شفت هم په بشپړه توګه کار نه شي کولی ځکه چې برېښنا نشته. نو په دې خاطر باندې دا ډېر ستر کار دی، د یو تاریخي کار و. خدای دوی ته همت ورکړي چې لا کارونه دغسې ستر کارونه ترسره کړي.
حافظي صاحب، د سلګونو میگاواټو برېښنا تولید حتماً کادر ته ضرورت لري، تخنیکرانو ته، انجینر صاحبانو ته ضرورت لري. څه فکر کوئ چې په راتلونکي موده کې به موږ کافي پرسونل ولرو چې دغسې لوی پروژې دایره کې او چلوي؟
یو خو دا مونتاژ دی، پیچلي سیستمونه دي چې د کارخانې دي چې هغوی کله چې د کارخانې تاسو د یو هېواد څخه رانیسئ د هغې د انسټلیشن یا مثلا نصب لپاره یا مونتاژ لپاره دوی خپل هغه متخصصین استوي. ولې دې دا د چلولو لپاره موږ تخنیکران ته ضرورت لرو، میخانیکان ته ضرورت لرو، معاون انجینران ته ضرورت لرو، یا انجینران ته ضرورت لرو. له نیکه مرغه افغانان ډېر مشتاد خلک دي که زمینه ورته مساعده شي دې دوی پښپک میاشت کې دا مهارتونه چې یو ستر یو ښه برقی میخانیک وسی دا امکان شته دی او ډېر په میلیونه ځوانان وزګار دي کار نه لري هغوی لپاره ډېر یو ښه زیرمې دي دا مونږ کولی شو دا کدونه تربیه کړو او په عمال کې کېدی شي چې متخصصین او انجینران او دیپلوم انجینران او ډاکټر انجینران هم وروسه
حافظ صاحب د سیمې په هیوادونو کې ستاسو په نظر کوم هیواد د لمریزې برېښنا یا د سکرو د ډبرو د برېښنا په تولید کې ډېره تجربه لري چې د هغوی له تجربو نه هم استفاده وشي په لرې او نږدې هیوادونو کې؟
نږدې هیوادونه تر ټولو ستر پروژې چې لري چین لري او هندوستان لري او نور هیوادونه هم لایي هغوی مثلا د منځنۍ ایشیا هیوادونه چې دي هغوی د شوروي د وخته څخه دیمونه لري د اوبو برېښنا تولیدوي اما چین او هند په بیره توګه دوی دا برېښنایي او د سکاره او ډبرو بند تولیدوي او په ډېر لویه کچه تولیدوي او له نیکه مرغه د دی ګروپ مسؤولین هم هندوستان سره هم چین سره مناسبات لري او د هغوی استازي هلته شتون لري او دوی مخکې له مخکې دا کارخانې لیدلي دي او یو تعداد یې اخیستي دي هم د لمریز برېښنا لپاره او هم د سکاره ډبرو لپاره دا کارخانې رانیولي دي دا په 150 میګاوات لپاره
حافظ صاحب پخوا تاسو د افغانستان د سوداګری او د صنایعو د تاخونو مشري په غاړه درلودله په هغه وخت کې دا وړاندیزونه شو چې په افغانستان کې دننه د انرژي او د برېښنا لوی فابریکې جوړې سي او د زیربنا په برخه کې اساسي کار وشي که وړاندیز وسو
یو وظیفه عامه سکتور سره همکاری ده یا پبلک پرایویت پارتنرشپ ده او اقتصادي ودې لپاره خصوصي سکتور د دولتي سکتور د مټ په حیث باید همکاري وکړي و هغه وخت کې موږ وړاندیزونه کړي وو اما تصامیم د افغانانو په لاس کې نه وو او خاص و چې پیسې ورکول هغوی تصمیم نیوه یو وخت د کندهار د ښار د برېښنا د تامینولو لپاره هغوی جنریټرونه رانیول بیا موږ ورباندې نیوکه وکړله د قندار و تخ هم موږ سره همکاران وو هغوی هم په ګډه سره موږ لاړو مقاماتو چې دا د جنریټرونو د اخیستلو پر ځای باید تاسو دلته کجکي بند شته داله دلته شته دا ټکنالوژي ورته نصب کړئ دا 100 میګاوات برق په دې چټکتیا سره یې تولیدوي ځکه چې د هغوی هغه توربینونه چې وو ډېر پخوانۍ وو زړې وي او یو یې خو بالکل تش وو یو چینی بالکل خالي وو دا هغه وکړي دایمي برق دي هغوی جنریټر راونیول 100 میلیون ډالر په کال کښې یوازې د هغه سون مواد وو بیا ما وویل چې دا خو که چېرې تاسو پیسې ورنه کوئ خو بیا دا جنریټرونه هم په درد نه خوري دا خو بیا تورتم راځي دلته خو هغوی ونه منل او زمونږ زور هم ورباندې نه رسېدل
مننه
خپل پیسې دي او خپل اراده دا د فساد اقتصادي استقلال لپاره هم ګټوره ده چون برېښنا ډېر مهم دي او باید زمونږ په خپل واک کښې اوسي
حافظ صاحب ځینې منتقدین وایي چې د افغانستان اوسنی نظام داخلي مشروعیت نه لري او خارجي هم او عزیزي صاحب وایي ریسک منلی
داسې دي چې دا برېښنا د ملت لپاره دی دا د حکومت لپاره خو په هر کې هر وخت برق شته دي که د اشرف غني وخت وو که د ښاغلي کرزی وخت کښې وو یا د پاچایانو وخت کښې وو هر وخت هلته برېښنا شتون درلودل و هېڅ نیمګړتیا نه وو دا برېښنا خو د افغانستان د خلکو لپاره دی او اوس هم مثلا د نغلو برېښنا شته دی که حکومت هر حکومت چې راغی هغه دی موجود دی او ځینې ګټه پورته کېږي نو موږ هیله من یو چې حکومت دغه پروژې سره لکه چې میویس ځي او تک صاحب وویل په ډېر ښه صورت جوړښت سره همکاري ورسره کوي او که شي د همکاري دوام ولري په دې لن موده کې افغانستان د ورنا سختن کیږي او دا حکومت ویار نه لري دا افغانستان د خلکو اساسي ضرورت دی زیر ساخت دی انفراستراکچر دی
ډیره ډیره مننه ورستی پښتنه دا 200 میگاوات واټ برېښنا لمریزه او د اسکرو د ډبرو برېښنا 345 میگاوات چې تولید ستي داخل د افغانستان کې د خلکو په ورځنی ژوند کې به څومره تفاوت رامنځته کی
یو خو ډیر د کار ځای پیدا کیږي ځکه چې کارخانه په بشپړ توګه په کار اچول کیږي د یو شفت پر ځای درې شفت که مثال په توګه دوه لکه موږ صنعتي کارګران ولرو دا شپږ لکه کیږي ځکه چې درې شفت بیا کار کوي او بیا د افغانستان د خودکفایۍ لپاره دا ګټور دي ځکه چې هغه کارخانې چې د یو میلیون نفر لپاره شیان تولیدول هغه بیا درې میلیون نفر لپاره بیا تولیدول او واردات بیا ضرورت نه و مشابه شیانو ته نو په هر صورت کې دا ډېر ستر کار دی دا یو تاریخي کار دی زه ډېر ورته خوشحاله یم
ډېره ډېره مننه حافظ محترم یو جهان مننه
سلامت شي
سلامونه
درسي ساعت د ازادي راډیو لاري تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي کیمیا جغرافي او تاریخ مضمونونه اوریدلې ما هیروي
درنو اوریدونکو د ازادي په چپو کې د پروګرام په دې برخه کې په افغانستان کې د سلګونو میگاواټو د برېښنا د تولید قراردادونو په اړه اقتصادي کارپو او د پوهنتون استاد ډاکټر مزمل شینواری صاحب سره غږیدل یو شینواری صاحب ډېر ډېر مننه چې موږ ته وخت راکړی دی ډاکټر صاحب مستعذر یاست چې پرون په کابل کې د سلګونو میگاواټو برېښنا قرارداد لاسلیک شو د برېښنا شرکت او د عزیزي د پنګونې د ګروپ ترمنځ د دغه پروژې د اقتصادي اړخ په اړه کې غواړو خبرې در سره وکړو څه فکر کوئ چې دغه پروژې که تر سره شي د افغانستان په اقتصاد کې به څومره بدلون راولي په تجارت کې او اقتصاد کې مهرباني
مننه اول خو یو ډېر ښه کار دی د افغانستان کې په داخل د افغانستان کې چې 345 میگاواټ برق تولید شي چې هغه هم د دوه وغنه چې سولر دی او بل د ډبرو سکرو نه د افغانستان لپاره ډېر ښه دی تاثیر یې په اقتصاد ډېر زیات دی ځکه د اقتصاد د ودې لپاره ارزانه انرژي لازمي ده په جنریټر او په تیلو باندې او په ګازو باندې نه صنعت پرمخ ځي او نه اقتصاد پرمخ ځي نو د هغې لپاره د برېښنا موجودیت لازمي دی او که دغه برېښنا د صنعت لپاره وکارول شي او د اقتصادي دوران کې دغه واچول شي چې صنعت ته وکړ شي هغوی تولید وکړي داخل د افغانستان کې موږ تولیدات ولرو دا هم په قیمتونو باندې تاثیر کوي هم زموږ تولید ارزانه کیږي هم منطقې کې رقابت کولی شو نو په دې اساس او هم کولی شو چې غټ صنعتونه په داخل د افغانستان کې ایجاد کړو ځکه غټ صنعتونه ټول په برېښنا ولاړ دي چې هغې سره برق نه کېده اوسپنې تولید دی هغسې ده غټ غټ معدنونه دي د هغې نه موږ استخراج لرو ذوب لرو دا ټول مسایل په برېښنا باندې کېږي نو ډېر یو ښه اقدام دی او د افغانستان د آینده دپاره شاید دا اساسي اوسي سره دې چې دوی اولینې موافقتنامه د عزیزي ګروپ او د حکومت دا وه چې 10,000 میگاواټه برق به جوړوي ولې تدریجي شکل باندې مخکې ځي چې خلکو په دې باندې ډېر اعتراضونه هم کړي وو دا ښه کار دی چې دغه پروژه شروع شوه که تدریجي مخکې لاړ شي د افغانستان په اقتصادي تاثیر ډېر زیاتېږي او خلک د برېښنا نه ډېره استفاده کولی شي
ځینې منتقدین وایي چې طالبان حکومت مشروعیت نه لري داخلي او خارجي غواړي د دغو پروژو له لارې ځان ته یو ډول مشروعیت ورکړي د دغه کارونو لاره په دې اکلس وای
په دې کې شک نشته دی چې دوی غواړي چې خپل ځان ثابت کړي هم خلکو ته هم دنیا ته چې موږ د افغانستان د ترقۍ لپاره کار کوو موږ د افغانستان د پرمختګ لپاره کار کوو خو په دې کې صرف د دوی خوښ هم نه ده ځکه چې کله یو پانګوال راځي خپل اقتصادي حالت هم ګوري چې آیا دغسې یو پروژه چې امضا کوي د هغه دپاره څومره ګټه کوي څومره د داغه چی پانگه یا پیسه پا اغیی که بنده داغی پا بدل که ده تا سرازی که نرازی چون را خلکو تا کار جوره نو پا دی سا پانده دواره طرف اخبال ارزی ابی که پا دی که شک نشتا چی ده بریخنا تولید و بیا ده بریخنا خرطول ده دیر یا دوامدار پروژه ده چون دوی که ده تولید بکری دوی به پرشنا باندې د برق خرڅې او چې کله په اوی خرڅي اوی بیا په خلکو باندې خرڅې نو په دې اساس باندې تر څو چې دا پروژه مخکزي پانګوال ته ګټه لاس ته راځي چې دا یو هغه د پانګوال لپاره دی. طالبان هم په دې غواړي چې دنیا ته موخې خلکو ته موخې چې موږ په غټو پروژو باندې کار کوو پانګونه داخل د افغانستان ته جذبه او کوشش په دې باندې کوي چې د همدې لارې نه د خلکو ترمیانس کې مزان محبوب کی او دنیا ته موخې چې موږ د افغانستان د ترقی لپاره کار کوو. ولی صرف په دې پروژو باندې دا نه کیږي ځکه د دوی د خپل د حاکمیت د بقا لپاره هم باید داسې کارونه وکړي تر څو پاتې شي. که دا کارونه مو نه کړي نو بیا ستونزې ورته ډېریږي. ستونزې ډېرې زیاتې لري د هغې تر څنګه چې د تعلیم مسله ده، د ښځو د کار مسله ده، بشري حقوقو مسله ده، همدغسې د مخکینی نظامیانو د هغې ورکېدل او مرکېدل، دا ټول مسایل شته دی. ولې دغسې یو نیم اقتصادي کار چې د خلکو یا د عادي وګړو په ژوند کې تغییر راولي یو مثبت اقدام دی. دا خبره چې ښه کار ته به ښه کار وایو، منفي کارونو ته به منفي کار وایو. خو ولې په دې کې د ځان دپاره هم د دوی ګټه ده، د پانګوالو دپاره هم ګټه ده چې څوک په دې کې پانګه کوي، او د هغې تر څنګه د ولس دپاره او د صنعت او د اقتصاد دپاره هم ګټه ده چې یو ښه اقدام دی.
ډاکټر صاحب، داسې هم ویل کېږي چې په تیرو شلو کلونو کې افغانستان ته ډېرې پانګې راغلي په میلیاردو ډالرو خارجي ملاتړو د افغانستان له پخواني حکومت سره. وایي په دغه وخت کې دغسې زیربنایي پروژو لپاره کار ونه سو، نه د خارجانو لخوا نه د افغانستان د حکومتونو لخوا. ولې
په دې خبرې کې خو بس مکمل ورسره موافق نه یم. تروسته ده چې څومره پیسې افغانستان ته راغلې په هغې اندازه باندې کار ونه شو. ولې نن چې طالبانو ته څه پاتې دي څه هغه پاتې دي، افغانستان کې 6000 کیلومتره پوخ سرک جوړ شو، تقریبا 40000 کیلومتره نیمه پوخ سرکونه جوړ شو، او د هغې تر څنګه بیا د ولسوالیو سره وصل کول او دننه ولسوالۍ د کلو سره چې سرکونه یې ورکړه تقریبا ډېر زیات یو په هغې کې و. دغه د برق تقسیم او توضیع، دغه د انتقال د برق د شمال نه شرق نه شمال ته او د جنوب نه غرب ته، دا ټول مسایل ده په جمهوریت په وخت کې شوي دي چې اوس دغه تولید د برق هم کوي، د دې انتقال کارونه مخکې شوي دي، لین دوانی شوې ده په داخل د افغانستان کې، د هغې تر څنګه په تعلیم کې پانګونه شوې ده، ډېره زیاته شوې ده. هو څومره پیسې چې افغانستان ته راغلي دي د هغې په اندازې باندې کار نه دی شوی. د دې هم یو علت و، علت یې دا و چې کله خارجانو پیسې په افغانستان کې مصرفولې هغوی به حکومت ته د حکومت ته به یې تقریبا 15% پیسې د خارج نه چې راتلې د حکومت د لارې نه مصرفېدې، 50-50% خپله د خارجانو د لارې نه مستقیم مصرفېدلې. د حکومت د مصرف سره د دې په دې کې فساد هم موجود و، ډېر ستونزې وې. دې کې هېڅ شک نشته دی د جنګ نه وروسته ملکونو کې د فساد یو غټ مشکل وي هغه موجود و. ولې که هر څه د دې تر څنګه چې هغه پیسې په 10 کالو کې حکومت مصرف کړې وې د هغې حساب ورسره شته دی. حساب څنګه دی څنګه نه دی، خو ولې حساب شته دی چې وایي که موږ دومره پیسې دلته مصرف کړې په هغې کې څومره فساد شو په هغې خبرې نه کوو. ولې دغه د خارجانو د طرف نه چې مستقیم کوم پیسې مصرف شوې وي، یو مثال در کوم، په هغه وخت کې چې اتمر صاحب
مهرباني
هغه د هغې وخت کې وزارت مالیه کې ما کار کوو بودیجې کې، نو دا راغی هغې وخت معارف سره د ډونرانو نه مستقیم کومک ډېر زیات کېده، پی آر ټي به جوړول، مکتبونه هغه به جوړول. نو اکبر صاحب تقاضا دا وه چې زما د دولت د لارې نه پیسې په کار دي چې زه مکتبونه جوړ کړم، د خارجانو د لارې نه نه، ځکه د دولت د لارې نه هغه وویل چې یو مکمل سند چې موږ جوړو په هغې باندې 15000 ډالر مصرف راځي. ولې همدغه که د خارجیانو د پیسو نه مصرفېږي هماغه سند چې موږ یې په 15000 جوړو، خارجیان چې جوړوي هغه په 15000 ډالر باندې، یعنی درې چنده دغه مصرف نه دولت د لارې نه مصرفېږي. نو په دې اساس باندې دغسې ستونزې موجودې وي. نو دا علت و ولې کار شوی دی دغه اوس اساسات او دا بنیادونه چې پاتې دي طالبانو ته او د دوی حکومت دوام کړی سره دې چې موږ په دې 15 کالو کې د طالبانو د طرف نه داسې یو غټه اقتصادي پروژه نه ده لیدلې. زیاتره د مارکیټینګ دپاره یې د کوشتېپي کانال مسله یې رامخې کړله، د هغې تر څنګ دغه د کابل سرکونه وښي او اوس دا د برق هغه دی. غیر په دې نه دومره نه دي شوي چې هغه حکومت دننه چې هغه نظام کوم کارونه د ولس دپاره وکړي، ولس د ګټې دپاره. خو ولې بیا هم دا هماغه تېر حکومت اساسات و، د تېر حکومت بنیادونه و چې دوی ته پاتې شوی دی دا ماکو پا اساس دوی روان دی حکومت روان دی که دوی چرته نور درس اقتصادی پروژه را نوری نو دوی بیا دوام نسی که ولی خلق تنا پختنه که خلق نپاتی گی چه تصده پارا نظام چلی اول دا دنیا سر تعاملم بیر مهم دی دقا طول مسائل چی دی اگه دی سونزی پا کیوی تیر جمهوریت که سونزی بی خوالی دیر کار شوی دی که چوک مطلق ہوئی چه نا
مننه ډاکټر صاحب. څوک نه وایي چې کارن د سوی خو وایي کمکاري سوی ده، خو په هر صورت څه فکر کوي نو دغه د قوشتېپې عظیمه پروژه چې ده دا هم طالبان وایي چې د خلکو د ګټو لپاره ده، د افغانستان د ستراتیژیکو منافعو لپاره. او پرون چې دا پروژه اعلان کړې د برېښنا د تولید دا هم وایي د افغانستان د ستراتیژیکو منافعو ګټو لپاره دي.
نه پروژه لازمي دي د قوشتېپې مثال هم دی هغې سره که داسې دي چې دغه پروژې چې کله تطبیق شي دې سره زمیمه نورې پروژې چې په هغې باندې باید کار وشي د دې نه دغې نه واړه کانالونه تېرېږي د خلکو د ځمکو د اوبخار دپاره دغې نه باید استفاده وشي د هغې سره زموږ تولید زیات شي، هغې سره زموږ د زراعت تقویه شي. د قوشتېپې غټ هغه همدا دی چې باید د افغانستان زراعت په پښو ودرېږي. د هغې نه که هغه نتیجه موږ لاسته را نه وړو نو موږ نور ستونزې هم پیدا کوو، ځکه هغې سره نور مسایل هم دي، هغې سره تاثیر دی په ځمکو باندې، ځکه هغه ټول زموږ هغه منطقې نه چې دا کانال تېرېږي زراعتي ځمکې دي او د هغې چې مکمل حفاظت ونه شي مکمل هغه ونه شي دا به هم داسې کېږي لکه د جمهوریت د وخت نه د استحکام د آمو دریا د سواحلو چې هغه پروژې باندې په میلیونونو ډالر مصرفېدل، سیلابونه به چې راغله اوبه به زیات شو ځمکه به هم ځان سره ویوړه. نو د دې تاثیر هم دا دی چې پروژه ښه پروژه ده، عملی پروژه ده، ولی د هغې نه هغه وړې پروژې چې دي چې هغه سپورټ کوي د افغانستان اقتصاد تاریخه دی. دا پروژه هم په دې کې څه شک نشته دی چې د برېښنا تولید او هم په دې اندازې باندې، ځکه اوس په افغانستان کې ټول تقریبا د جمهوریت په اواخرو کې د افغانستان یو نیم زر نه تر دوه زره میګاواټه پورې برق و د وارداتي او ټول برق سره، نو کله چې موږ دوه زره نه تر دوه نیم زره میګاواټه برق په داخل د افغانستان کې تولید کړو نو بیا موږ وارداتي برق ته ضرورت نه لرو. یو چې په هغه میلیونونه ډالر چې ازبکستان ته زیا، تاجکستان ته زیا، ترکمنستان ته ځي، هغه هغې به مخه ونیول شي، هغه به په دننه د افغانستان کې د صنعت په رشد باندې مصرف شي. یو او بله مسله دا ده چې تولید هم زیات شي، اتکام په نورو باندې نه کېږي. زموږ همیشه مشکل دا و چې د افغانستان تر اوسه پورې مشکل دا دی چې په ډېرو مسایلو کې موږ په نورو ملکونو متکی یو، که هغه د برېښنا مسله ده په منځنۍ آسیا متکی یو، که د تجارت مسله ده په ایران او په پاکستان متکی یو، امنیتي مسایل خو اوس دننه د افغانستان کې دی مخکې امریکایانو او ناتو او هغو سره، نو په دې اساس باندې د ماجرو په مسلې کې په ایران او په پاکستان ډېر متکی یو. نو دغه ټول مسایل دي د افغانستان د خپل رشد دپاره، د افغانستان د مستقلو فیصلو کولو صلاحیت ترلاسه کولو دپاره باید زموږ اتکا په نورو ملکونو باندې ختمه شي، او هغه هم داسې اتکا چې حیاتي وي. که نن ازبکستان لاین هلته قطع کړي په کابل کې په ټول افغانستان کې برق نه، ترکمنستان لاین قطع کړي په افغانستان کې برق نه، نو په دې اساس باندې دغسې پروژې خوالی داری چې افغانستان کې داخلي تولید، د افغانستان داخلي صنعت رشد کول، د افغانستان د خپلو منابعو نه ګټه اخیستل، دا ټول د افغانستان اقتصادي رشد کې ډېر مهم رول لوبوي.
ډاکټر صاحب، تاسو پخوانی حکومت کې هم چارواکي پاتې شوي یاستئ، هم په سوداګري وزارت کې هم په مالی وزارت کې تاسو خپل وویل، نو دغه په میلیونو ډالر سلګونه میلیونه ډالر هر کال موږ په افغانستان کې په خارجي برېښنا باندې ورکول، په وارداتي باندې داسې تجویز نه سو، داسې خبره ونه سوه چې راځئ خپل ځان خود کې پاکو. اگر صدا مخکې ما ورته اشاره وکړه، خپل د لمریز برېښنا وي یا د سکرو د ډبرو لارې پروژه داخل د افغانستان کې، نو کوم مجلس کې دا مطرح نه سو، پیشنهاد وړاندیزونه سو، نه د سوداګری په سوداګری په وزارت کې هم، نه د مالی وزارت کې.
ولې نه ولې نه په دې باندې بحث شو. زما اوس هم یادېږي چې په 2008 کال کې د زما په خیال د لندن کانفرانس او د بن کانفرانس او د هغې دپاره آمادګي نیول کېدله، او افغانستان اول ځل خپل 15 کلن انکشافي پلان چې کله جوړ کړه، هغې وختې زه وزارت مالی کې وم، او زما وظیفه په دې پلان کې کار کول دا و چې د مصارفو تخمین یا کاسټنګ باندې کار وکړو، چې زموږ 15 کلن اقتصادي پلان چې دی په هغې کې موږ څومره پیسو ته ضرورت لرو، څومره مصارف باید وشي، دنیا څومره پانګونه وکړي. په دې کې یو مسله دا وه چې کله ولسمشر کرزي صاحب سره هغې وختې کېناستلو، نو کرزي صاحب چې دا پروژې ولیدلې نو اول یې شروع وکړه د بندونو، د غټو غټو بندونو چې یو دوه درې څلور پنځه تقریبا ډېرې پروژې وې، 10-15 پروژې وې. هغه ویل زما خو دغه شی نه چې پکې نه، زما نه اقتصادي پلان پکار دی نه مخکې تک پکار دی نه هغه دی، هغه وخت کې پروفیسر صاحب نادری و ډاکټر صاحب حاجی و ډاکټر صاحب امین فرهنگ و دغه کسان و چې دوی دغه کارونه پر مخ وړل. کله چې په هغې باندې موږ کار وکړو، موږ دا پروژې جوړې کړې، نو مخکې د دې نه چې کانفرانس ته تلو، نو وظیفه د حکومت دا وه چې باید ډونرانو سره کینو او په دې کې موږ ته خپل تعهد راکړي. نو کله چې موږ دغه پریزنټیشن اول هم امریکا نه شروع کړ، ځکه د افغانستان تقریبا 80% حکومتونه چې راتله 80% د امریکانو، نو امریکایانو سره چې کله کېناستو هغوی سره هم بحث وکړ، یو سی آی ډي او سفیر د امریکا او د ټولو سره پریزنټیشن هم ورکړ. نو دوی ډېر هغه شو وایي اول ځل دی چې چا موږ ته داسې پریزنټیشن راکړه او داسې معلومات راکړه او دولت داسې ښه کار کړی دی، خو موږ د راتلونکو دریو کلونو لپاره هیڅ پیسې نه لرو دې ته. نو تقریبا زمونږ هغه یو اول هغه پلان بیا کېناستلو انګریزانو سره، انګلستان سره، هغوی هم همدا خبره وکړه چې موږ دې دپاره څه هغه نه لرو، درې کالو کې موږ هیڅ شی نه شو نیولی. بیا د اتحادي اروپا سره کېناستلو، نو کله چې دا شهیده وشو بیرته مو ولسمشر کرزي ته راپور ورکړ چې دغه مسله دغسې ده چې هیڅ ډونر دې ته آماده نه دی چې غټې پروژې هغه کړي. هغه خپله دا وویل وایي قرض اخلم او هغه پیسې چې زمونږ اختیار کړي کم از کم د هغې هغه ابتدایي کارونه ټول شروع کوم، په یو درې څلور کالو کې دنه جوړېږي، لس کالو کې دې جوړ شي خو اساسي هغه وشي. نو کله چې تاسو که اوس هم وګورئ د 2012-2013-2014 دغې بودیجو کې چې وګورئ، همیشه به مطالعات د دې بندونو، مطالعات د دې پروژو د غټه خو باندې کار شوی دی. هغه بندونه چې د ولسمشر غني په وخت کې ځنې پوره شو، ځنې کار وشو، ځنې آخر ته ورسېده، د زیاترو کارونه د 2008 نه شروع شوي. نو په دې کې کار شوی، ولې غټو پروژو دپاره غټه پانګونې ته ضرورت دی. اوس هر یو بند چې هغه تقریبا برق هم تولید کړي د آبیاري دپاره مغې نه استفاده وشي، نو هغه کم از کم 150 میلیونه او همداسې زیاتېږي مصرف به راځي ډالر. نو هومره پیسې افغانستان سره نه وي، نو افغانستان د بانک جهاني کومو پیسو نه چې 80 میلیونه یې ورکولې او بانک انکشاف آسیایي یو څه پیسې ورکولې، نو هغه پیسو نه په استفاده دغه ارزیابي او ابتدایي مطالعات او تخنیکي مطالعات دا ټولې پوره کړه او په تدریجي کارونه شروع کړه. ولې هغې وخت کې د بانک د انکشاف آسیایي بانک چې دی هغوی وویل چې موږه په تاسو ته چې هغه درکو، ځکه هغوی په منطقوي اتصال باندې زیاتره کار کوو په منځنۍ آسیا کې، او منځنۍ آسیا ملکونه انرژي ډېره لري، نو هغوی غوښتل چې منځنۍ آسیا انرژي افغانستان او پاکستان ته لاړه شي او د پاکستان او افغانستان نه توکي منځنۍ آسیا ته لاړ شي. نو په دې اساس د هغوی پانګونه زیاتره په دې کې وه چې لیلونه تیر شي، دا ټول هغه وشي. حکومت په هغې وخت کې دې په دې باندې فکر کوو چې موږ دا پروژه واخلو که وای نه خلو، که نه یې اخلو خو بیا هم ضرر دی افغانستان ته، ځکه پانګونه نه کېږي. خو هغې نه بهتره دا دی چې دغه لینونه خو تیر شي، که سبا موږ د دې خپله د دې جوګه شو چې موږ تولید په داخل د افغانستان کې ولرو، نو د لینونو د انتقال او دې پروسو دپاره به موږ مشکل سره مواجه نه یو. او همدا وجه ده که نن دغه برق جوړېږي یا دا برق تقسیمېږي په ټول افغانستان کې، هماغه پروژې دي چې هغه شبکه د انتقال د برق جوړه کړې ده، صرف وصل کېدل دي تولید سره. نو عموما وروسته پاتې ملکونه ډېر وخت نیسي چې دغې حد ته ورسېږي چې دغه انرژي په دې اندازه تولید کړي په داخل د ملک کې. نو کار په تېر حکومت کې ورته شوی، د راوس چې کوم هغه ته راځي پروسو ته، دغه کارونه ابتدایي هلته شوي و، بالخصوص د هایدرو پاور چې د اوبو نه تولیدېږي، په برېښنایي هغه باندې هم کار شوی و چې څو غټې غټې پروژې موږ ګورو په کندهار کې هم دي، په څو نورو هغو باندې کار شوی و چې هغې آغاز هم د هماغه د جمهوریت د وخت نه شوی و. نو دا کارونه داسې دي، بالخصوص دغه غټ کارونه د برېښنا او د برېښنا تولید او انتقال او توزیع، دا ډېرې غټې پروژې دي، ډېر غټ مصرف ته ضرورت لري، چې په دې کې غټ پانګوال یا غټ ډونر نه وي، نو ډېر ستونزمن کار دی. حتی د وروسته پاتې ملکونو دپاره خو ډېر ستونزمن کار دی. ولې د هغه ملکونو نه چې په حالت د رشد او انکشاف کې دي، هغوی دپاره هم دا ډېر سخت کار دی.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب، یو جانمنه، ډېر تشکر،
خوشحاله اوس،
ډېره مننه.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شدو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لکبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي.
درنو اوریدونکو، تاسو د ازادۍ په چپو کې اونیزه خبرونه له ازادۍ رادیو اوري. په افغانستان کې د سلګونو میگاواټو برېښنا د تولید په حق لا چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د اسیزي ګروپ او د برېښنا شرکت ترمنځ قراردادونه لاسلیک شول. د بندونو د متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم صاحب سره غږیدلیو. انجینر صاحب محترم، پرون په کابل کې د سلګونو میگاواټو د لمریزې او د سکرو د ډبرو د برېښنا د تولید قراردادونه لاسلیک شول، په اقتصادي وده کې او په اوسني عصري ژوند کې د برېښنا او د انرژي د اهمیت په باره کې معلومات راکړئ، مهرباني.
سلامونه تاسو تاسو د رادیو اوریدونکو ته سلامونه نیکیلی. نو خبره دا ده چې انرژي خو د هر هیواد د ودې لپاره ډېر مهم دی، ډېر مهم دی، که صنعت دی، که تجارت دی، که عادي ژوند دی، ټول په انرژي پورې. یو بل د محیط زیست لپاره انرژي ډېر مؤثر دی، په دې چې که چیرې خلک برق ولري، ګاز ولري، استفاده وکړي، دوی ونې نه وهي، ځنګلونه نه خرابوي، بوټي نه کار نه اخلي، د سونګ دپاره، د پخلا دپاره، دې دپاره دا انرژي ډېر مهم دی. او بل دا چې په افغانستان کې واقعا دغه پانګونه چې کېږي، او ښاغلی میرویس عزیزي راغلی، او بل نور دوستان، نور هغه شرکتونه چې ونډه اخلي، د افغانستان د اقتصاد ودې لپاره ډېر مهم دی دا. او دا چې بیا المریض خو دې دپاره دوی اول اولویا اولیت ورکوي، او د ډبرو سکاټ په دې چې ډېر ژر ثمر ورکوي، په دې چې که بندونه جوړ شي، بندونه یو څه زمانګیر دی، وخت نیسي. بهر حال هم یعنی بې ضررترین او پاکترین او ارزانترین طریقه تولید د انرژي بندونه، د اوبو بندونه دي چې جوړ شي، په دې چې هم ام د محیط زیست لپاره ښه دی، ام پیسه اوبه ذخیره کیږي، د زراعت لپاره ښه دی، ام برق تولیدي. دا د هر لحاظ بندونه دي مونږ په ګټه دي. اما د اوس مال لپاره چې ژر حاصل ورکړي، واقعا دغه د دوی تصمیم کې مریض نه کار اخلي، او د باد نه کار اخلي، او د برس کار نه، دا ډېر مهم دی.
مننه انجینر صاحب. کدا 1500 میگاواټ برق تولید سي، نو تاسو څه فکر کوئ چې پراتلونکي کې بیا هم افغانستان اړتیا بولري چې دی اوبو برېښنا تولید کړي، او دی اوبو د برېښنا بخنه غواړم، دی اوبو د برېښنا د تولید امکانات په افغانستان کې څومره دي؟ د بندونو کاټکل یو کوي
نه افغانستان خو ډېر زګوره. مثلا ما په قرغزستان کې چې ما کار کړی دو، په یو سندې په نوم د نارین، دوی دولس بنده برق هلته ترزي کړی و چې جوړ شي، چې دغه دوه بنده برق چې ما کار کړی 2000 میگاوات برق ورکول، یو یې 1200 میگاوات برق تکتاګول په نامه، بلې کروپسای مثلا 800 میگاوات. اوس چې الان شي افغانستان دغه سندونه لکه مرغاو سند، لکه کوکچه سند، لکه د کنار سند، لکه د هریرود سند، لکه د هلمند سند، لکه نور سندونه، یعنی تقریبا 2000 میگاوات برق مونږ د اوبو، مونږ دا امکانات لرو چې د اوبو د لارې مونږ ترلاسه کړو دا انرژي. نو اما د محیط زیست لپاره که چیرې مونږ دا د بندونو د اوبو جوړ کړو، بیا مونږ د ډبرو سکاره نه کار نه اخلو، په دې چې هر څه چې پرمختللې ټکنالوژي نه هم استفاده وشي، بان هم ضرر محیط زیست رسیږي. نو د اوبو بندونو جوړول بې ضررترین ارزانترین لاره د تولید برق دا د اوبو بندونه دي چې جوړ شي.
انجینر صاحب، آیا داسې وخت به هم راسي چې افغانستان د انرژي له اړخه خودکفاسي او بهر ته صادره کی انرژي؟ تاسو کوم هیوادونه وینئ چې افغانستان کولی شي هغوی ته انرژي صادره کړي؟ اوس خو یې واردوي.
اوس مثلا پاکستان ته مونږ کولی شو چې برق ورکړو، حتی هند ته کولی شو چې مونږ برق ورکړو، اوبه مونږ کولی شو چې ایران باندې خرڅ کړو، کولی شو چې اوبه مثلا پاکستان باندې اوبه خرڅ کړو، محاسبه د دوی سره وکړو، په دې چې خپل ایران حتی دغه تصمیم نیولی وو چې د سیسنګ اوبه حتی د پامیر دغه د بدخشان نه پایپلاین کش کړي دغه د ایران ته، په دې چې تیل به دومره په آینده کې مهم نه وي لکه چې اوبه ډېر ضرور دی، بې له اوبه نه خو ژوند نسي کېدای. دغه دپاره هم د افغانستان اوبه ډېر ارزښتمند دي، هم برق کولای شو چې مونږ ګاونډي وادو ته صادر کړو.
انجینر صاحب دا موجوده بندونه دی په افغانستان کې مثلا د نغلو بندي، د مایپر بندي، د سروبي بندي، د کجکی بندي چې د مایا دیږي دغه بندونه. د نغلو بند ډیر پخوانی د فکر کوم د شوروي اتحاد په وخت کې جوړ شوی دی. د سروبي هم، د درونټي بند هم. د دغو بندونو په هکله ستاسو معلومات، اتمن معلومات لري، دوی څومره اوس مینټننس ته ضرورت لري چې بیا هغه پخوانی ظرفیت ته ورسیږي؟ یا مثلا د کجکی بند، د دغو بندونو په هکله په تفصیل سره معلومات راکړئ. د اوسني چې شته
کجکی بند سل میګاوات برخور کول اوس د ترکیه چې هلته پانګونه وکړه، ظرفیت پورته شو، فکر کوم چې سل پنځوس یا دوه سوه میګاوات برخ رسیږي. او د نغلو بند سل شپېتو پل بیا سل ته ورسېدو سل میګاوات برخ. کجکی دی هم دغه دی، لږ دی هغه دغه درونته. خوب د سروبي دا یو څه برق پرکي مونتا، دا بندونه چې دي ټول ډک شوي دي، دا به پاکاري وشي. بل دا چې خپل توربینونه ډېر پخوا دي، ضرورت ده چې دا توربینونه په عصري توربینونه چې اوس توربینونه چې اوس اختراع شوي دي، اوس جوړ شوي دي، د دوی نه باید استفاده وشي چې په لږ حرکت باندې ډېر انرژي تولید کړي.
دا د نغلو بند زه ورغلی یم کلونه پخوا، دا ما لیدلې، توربین خانه یې ما لیدلې ده، ماشینونه یې ما لیدلې دي، واقعا ډېر عظیم بند ده. تاسو د مینټننس د پاکاري یادونه وکړه، دغه څنګه کیږي؟ خاص ماشینونه لري د بند له کاسې خړه راباسي، څنګه کی؟
و دا دا شته دی، داسې وسایل هم شته چې دا کار وکړي، چې نورو هیوادونه دا کار کوي. او ځینې وختونه کېږي مثلا خصوصا د دوبي کې چې اوبو ته ډېر ضرورت دی، او دوی او تولید د برق هم لږ دی، په دغه وختو کې دوی کولی شي چې د دغه یو څه مودې دپاره توقف کړي، او دغه پاک کړي په دې چې هلته چې ډېر اوبه ذخیره شي هغومره بیا بلته برق تولیدېږي. هغه دغه چې کړی په سلا کمبوټي د برق چې بیا احساسېږي، بلته بیا هغه کمبوټي ډکوي.
او انجینر صاحب، دغه توربینونه چې دي عموما په بندونو کې، دا خو لکه چې فکر کوم یو نه دوه درې څلورې جفت یا تاقي، دا څو توربینونه کار کوي؟ بیا ځینې هغه پرچاویږي، بیا نورې په جای کار کوي، په نوبت سره دغسې ده که څنګه؟
خوب داسې ده چې ګورئ، دا پرچاوي کوي په دې چې که اوبه لږ وي طبیعي ده چې ټول توربینو څخه کار نه شي اخیستلی چې ډېر وي. اما چې بیا دغه چې سي بیا چې اوبه ډېری طبیعي ده چې ټول توربینونه به فعالېږي، ټول به فعالېږي. نو زه فکر کوم دغسې یو میکانیزم دوی لري.
او انجینر صاحب، خپل توربین به حتما تاسو لیدلی وي، دا د دې جوړول ډېره لویه ټکنالوژي ده، دا څنګه جوړیږي؟
دا دومره آسان ده چې اوس لکه هغه دینمو چې جوړیږي، اکثر خلک ما لیدلی دي په اطرافو کې، ولسوالیو کې، کلیو کې، دا د ژرندې اوبه په اندازه کې راسي. یو ګوره په هغه مسیر کې یو دغه کیږ د دینامو هغه څخه برق تولیدي، د کورو دپاره، د کلي دپاره، دا کار خلق هم کولای شي کوي. اما د دولت په سطح خو دا خو آسان ده، کولای شي چې خپله دننه په هیواد کې هم دغه ټکنالوژي دوی دغه توربینونه تولید کړي. کولی شي کولی بیا آسان ده دغه ګاونډي والا که څه د روسیې څخه، د جرمني څخه، د نورو هیوادونو د چین څخه چې اوس ارزانترین بیه چین جوړي، کولی شي د چین څخه واخلي. او په آینده کې کولی شو چې خپله خودکفا شو، بالاخره خپله د هیواد کې د ټکنالوژي مخته ولاړ شي، او د موږ تاسو انجینران وتوانیږي چې دغه توربینونه تولید کړي.
ډېره ډېره مننه انجینر صاحب، ډېر تشکر.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درنو اوریدونکو تاسو د ازادۍ په سپو کې خبرونه اوري. د خبرونې په دې برخه کې د معدنو کارپو ډاکټر صاحب نعیم ورداګ را سره د ټلیفون په کرخه وصل دی. ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه چې سره له مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړی.
په کومو دي افتخار دا د مود وطن او د مود د شوال یو بخش دی معدنو ځکه په دې بخش کې مو تحصیل کړی دی او په دې کې کاندیش معلومات هم درمه.
ډیره مننه.
زه به تاسو ته مهرباني
کوم. ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم. پرون په کابل کې 15 قراردادونه لاسلیک شول د برښنا د شرکت او د عزیزي د انویسټمنت ګروپ یا د عزیزي د پانګونې د ګروپ ترمنځ د دغو قراردادونو په اساس تقریبا په 2-3 کلونو کې په افغانستان کې د 850 میگاواټو برېښنا تولیدیږي. میگاواټ برېښنا تولیدیږي په دغو پروژو کې. په د کابل په نغلو کې 100 میگاواټ لمریزه برېښنا ده. په پروان کې باریکاب کې هلته هم 100 میگاواټ لمریزه برېښنا ده. په غزنی کې 130 میگاواټ هغه لمریزه ده. خو تر ټولو لویه پروژه یې په بغلان کې ده. بغلان کې 350 میگاواټ برېښنا د ډبرو د سکرو څخه تولیدیږي. دغه راز په تخار کې هم تخار کې 115 میگاواټ برېښنا هلته هم د سکرو د ډبرو د سکرو څخه تولیدیږي. دغه بغلان کې د ډبرو سکرو کوم لوی کان د فکر کوم کار کار ده که معلومات راکړي.
هغه وخت کې د هند کواله د اوساد کاري سره تصادم وکړ د میلیونه کواله مخکې د غول یوه طبقه هغه ځنګلونه چې د ځمکې په سر باندې وو د ځمکې د لاندې شول خور لاندې شول دا د غول معدنونه د افغانستان یو معدن نه دی. دا تقریبا د بدخشان د غرونو شروع شوی دی. تخار، بغلان، سمنګان، بامیان، سریپول امتا سبزخت ایرات پوری تقریبا 800 کیلومتر دغه د غول معدن نه هغه غول چې څنګه دلون دی وجود لري. چې په دې معدنو کې زیات معدنونه په خوب دي. یعنی علمی کار دغه نه خطر شوی نه دی. او د افغانستان معدنونه د غول و معدن تقریبا د 300 میلیون ټن پورې ذخیره لري.
دغه بغلان کې د بغلان کې کوم معدن دی؟ دوی وایي چې د کرکر له معدن نه به دغه درې سو
ادارې سوب معدن دی. ګوره په افغانستان کې غټ معدنونه دي. د ادارې سوب دی شمشتی ده غربند غربند کې معدن دی. د جادرون معدن دی. د غرمک معدن دی. د سنگ کلا معدن دی. او د دریسوب معدن دی. او په هغه کې د ایروب کې د سبزخ معدن دی. په دې ټولو ځایو کې د دریسوب معدن او د کرکر معدن چې دغو استفاده هم شوی ده په هغو کې زیات غول نور هم پاتې دي. دغه کولی چې په سالو کلو دغو استفاده وشي که تفنی استفاده وشي. که غیر فنی استفاده وشي هغه نو پیږي هغه نو بیا کار نه دی. هغه بیا ډېر ظلم وي د افغانستان د منابع طبیعي منابع سره.
ډاکټر صاحب
پیږي چې په یوه دغه مې وبخښي د دنمارک او یاتي ساده انرژي برقي انرژي د غول او د هغه ناراضي د حرارت راځي او په افغانستان کم کېدل چې دغه شي.
یعنی دا اوس فعلا دنمارک 80% انرژي د زوال څنګه نه د ډبرو د سکرونه ده.
او تقریبا او د دې مملکتو شوروي اتحاد کې هم لږه کم د غول د انرژي لږه نور انرژي فابریکې په غو باندې کول کو بار خو د نور سپاردن ترینونه په غول باندې تیو نور د صنعت کې دغه بخي زیات استفاده کیږي. او دا چې عزیزي د کول کړای دی د کارکار د معدن یا د درې سو د معدن څخه ورته لږ دی. د شمشتی د معدن لږه ورته چې باید کو دغه انرژي د برخې د وخت دی.
ډاکټر صاحب محترم دغه زغالونه انرژي څنګه تولیدیږي؟ زغال سوځول کیږي د ډبرو سکر بیا اوبه ګرمیږي بیا توربین چلوي که تفصیلات را توی
آقا خونو مختلف آقا دی کنه گوره اوز پازان ترینون دی پا آقا که پرشین که پرشین که آقا سی آقا دی پاپن توس بارویدیلی پا فیزیک که دی پاپن قانون چو گو اچه پا دی که او بجرس کری دی دیگه سر پرکاز بانده رو گایا هم دقا را کمم توربینون پا غوط پابریکو که یکی دی آقا چلان که بگو با دی حرکات بانده رازی دو گوره انرژی تولید دیگی
دغه زغالونه د ډبرو سکرونه که انرژي تولید سي محیط ته زیان لري کې نه لري او د زیان مخه څنګه نیول کیږي مخکې انجینر نادیم سره هم په دې وغږېدو هغه وایي چې پرمختللې ټکنالوژي که وکارول سي داسې فلترونه شته چې زیان محیط ډېر کم کړي او زیان څه رقم رامنځته کیږي له ګازونه رامنځته کیږي که نه مهرباني
ما په اوکراین کې په مادن کې کار کړی دی تقریبا 1300 متر هغه توت و دیم زکری سارا مگر او خر ادانیس خر یو پاکترین خر و دی شروعی تاد خرو که او دی پا تقریبا شل دیزغال و معدنون و دیدانیس بخار که تو فنی اسپاده وشی ولو که تو پیگیم چه دل تزغال شا کنشت دی اگه پیلترون رو تایی دی اگه رو تایی دی فنی اسپاده دو نکو او که فنی اسپاده ونه که پکر کن دیزغال سار ملکی وی
نو دا
ملکات یې څوار شي مه وواکې د موخه دې پوک په مو ملکات یې څوار شي هر کوڅه پوک صفو د مګل انرژي تقریبا د غول نه مکمله
او په تخار کې دوی وایي چې هلته د 155 میگاواټو برېښنا هلته هم وایي د ډبرو د سکرو څخه جوړ اخیستل کیږي هلته هم د ډبرو سکرو
د ریسو مادان دی
تخار کې
ده تا خور گو غزه داری سوب ده یا شپشتا ده کارکاز ده او نور مدنونه ده چه نور انور سوب اغا شوینه ده اغا اخراش شوینه ده اغا چنه ده اخراش کردی ده که غوط وقت نو ده مدنونه چه ده کارکار و ده شپشته ده بلخوب و ده سبزک ده مدنونه دهی اغا تا دک سطر و تیلی بغوی شروع کردی و ده وقت ده سلو و کولو بانده هم در گرزان و در جنگ وقتی او در اوز هم چیزی در گونه غیر فنی استفاده که مو که تاس فنی استفاده که بکلو در مو یا مدن در زر میگوارد در بخ در فارق کفایز که
در کم مدن در زر میگوارد که دیر شایده
یا خود دیر شاید لسوای ما در غانستان گره و وصلا کلومتر و در غزوال مدن در غانستان که در بخشان و دخشان نیولی آن در بامیان و در طول بامیان و تخار و هم سبزک دیرات کوری در طول منطقه وقت چه در آسیاب در آسیاب در هند قرار سا تکاری وکو در جنگلون و وقت نمیده که دلان دشول تاسی بیش در صبح رمضان نبیلتوی
منه نه دکتر سیب تاسویل چه اوکراین که مو سکرو در دبرو در سکرو پا مندن که کار کردی چالت استخراجو او دیر ایمنو پیو فابریکه دغا سی دول فابریکه که چوم را کسان کار کولی سی چوم را کسان کار کهی میره بانی
باگونی سا پا کریوو روکی یا فرزن پا زپاروژی که یا زپاروژ سال از دی فلیز یا مدانی پا زراو خالا کلت خورد بگو پا زراو
پا چو شفت
که مدان و پا اگه که دی اینا که مدان دی میس و مدان دی پا ازبکستان که تقریبا لازر و نفر از دکارت که که
پا چو شفت که دی جی ورازی
بله
پا چو شفت که ورزی در لزگون زرا کسان
دری شختو که از دکار که آز یا مدان چو حالتا فرزند ده آقا ده کرویلوک پابریکا و ده میسو پابریکا ده و ده وسط پابریکا ده یا فرزند شروعی تهاد که ده پاگه پا اورال که حالتا پابریکی و ده وسط پنی یا فرزند پا ازبکستان که ده آقا پابریکا و ده میسو رو نفر حالتا پا غنستان که دست فرزند ده میسو عینک خلاصی ما ده میسو مدن که پلا جغزاری لی کریده ده میسو مدن که ده یو مرکزی مدنی حالتا پینزه مدن دی عینک تغار دربان جوار خوشقابل دیو مدنه که باسه شل پالا هر کار یو کار یو میلون تنه شل میلون تنه تنه مرکزی مدن که دی و پاکه که سومر نفر کار که و تا سومر اندرژی بکارده و تا سومر دباق اگه نورت بکارده ورده
در
دو دزغال استفاده که
او دکتر صاحب چه فکر که وی چه داغو مثلا دا 350 میگاوات برخنا درنه پا افغانستان که تولید سی پسونات با چه تاثیر وکی سناتی پراختا برامنست سی کچنگا چون برم ای افغانستان د صنعتي هواد سي
غونه کپانی استفاده تی وشي ګوره موږ تاسو لرو دی او جګک معدن دی وسط نه
ښه
دغه معدنونه دی غول چې وو هم د شوروي تاسو وخت کې چې په افغانستان کې وو دغه هم دغه ته مناسبه شوی وو چې د کارګر د شپشته د بلخوب د دغه غول معدنونه چې دی وسط نه د معدن غول استفاده وکړو یعنی د وسط نه معدن وو واسي دغه د زاو بو د اومادګی د پوره دغه معدنونو استفاده کول غف نظر کې نیول شوی داوود وخت کې د اوتوس بیر چې د وسط نه معدن موږ 2 میلیارډ تن نظر یو لس میلیارډ تن ذخیره لري د وسط نه معدن موږ څنګه په دغه منځخه کې پروت یا او جګک دا د فرزانه او خدای بونګیون دی او خدای ورداګ منځخه ده دوه خدای پروان دغه منځخه لري بغمون دا ټول د وسط نه معدن دا ټول یا دغه غوښ استفاده و نه کړی والې به د پریزم را کاه ته الکتر انرژي وتر والې دا غا انرژي دغه مدان ته بس نه دا یو مدان چې موږ ووسو دا ټول ومنو ته یو ټاپ مرسیډیس ولاړ وي
خدای دې دا ورځ راولې چې ټول ته مرسیډیس ولاړ وي دا ټول هیله ده ډاکټر صاحب ورداګ ډېر مننه تخنیکی همکارم را توایی ستودیو ساعت کم چکورم روستهی شیبه روستهی دقیقی دی دکتر صاحب وردگ لطاسونا دیره منانا دغر از پخپرانه که لولو رو گردنوالو اقتصادی کارپو او دیپانتون استاز دکتر مزمل صاحب شنواری نمانانا کم دغر از دی ایکو د هیوادونو او د افغانستان د صنایعو او د سوداګری د اتاقونو په خوانی لوی رئیس از رخش حافظی صاحب څخه مننه کوم او د غراز د بندونو د متخصص انجینر صاحب ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم صاحب څخه مننه کوم د ازادي په سبو کې د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونه پورې تاسو په مهربان خدای سپارم خاط خوشاله او آباد اوسئ
ورکه کی نو سفر یو رکه کی